پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمم په خیر تاسو ته د رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم خندلې دي او د تاوتریخوالي وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. اکلند د کابل هوایي ډګر کې لخپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او د سازمانونو افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواک خیریه موسسه بولي تیرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د عملاتړي و نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
افغانستان کې خځې د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یوکان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو خان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوم لړ چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی. شدې کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مستر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتون ته سواب نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه ته خبرګون خوده لیدي چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نه هیلي ایو په صغر دی متاثر کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا د کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبي باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکرې وړاندې خبرونه کې فراخوره مرکه کوي درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې په تېر 2023 کال کې شاوخوا 10,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. وړاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محرومې شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل له جګړه یوازې د خزو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او دا غوې د پرای کوله.
اړوالو مسایلو ته به هم تم شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغه ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د وزارت چارواکي اوڅنډنې کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګه وروستي انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شتناکه بیلګې بللې ده. جزئیات په دومیت صحیح ملور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرونی یو خبري غونډه کې طالبان لدی عمل وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک تل رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې وجه د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د زده کړو کار سیاست او نور ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو لبی ازلی رسیدو وروسته دوی دا ټول ژمنې ماتې کړې او د افغان جون او خوځو په زده کړو کار ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. کوت سام د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نوې څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. خو لدی وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپل بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ور نه کړل. موده وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او خوځو په کار د بندیز د پریکړې په خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټي وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څنګه انتحاري حمله وغندل او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپل همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړی دي چې نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لوري شوې ژمنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردې دغه پوښتنې د امریکا په سر کې د تیر جمهوري نظام د عملي چورال سلاکار کبیر حق مل نه کړی ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمحالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلی وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواک تړوند ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ یې د دوهې د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترې نه ویره لري هغه امنیتي موضوعاتو، مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو لیو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دغه نه حمایه کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه دي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شینه چې خصه یې ډارېدلی سي هغه لوکه د لری کېدو موجوده. نور یوازې چې د دوی په لاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نشي کولای، ځکه چې دوی ته ضرر نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه ضرر عام ولست رسیږي، او عام ولست سره خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بې معاشۍ او بیکاری سره مخامخ کړی، پرونی انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ور باندې کول، د ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپل طالب ووهې وی زپې وی وژنې لواک نه لري کې، لدی ور هاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نشي کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه غیظ پرې خودلی شي؟
بلج طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو شلو کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان وژل. له تیرو دو کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لورې پیژني، او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې، او د طالب د سرزوري او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو، او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل سره د امریکا د هغه غوښتنه په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبان خپل ژمنی نه دی پلي کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 13000 ټپیانو درملنه کړې ده، چې 99 سلنې په جګړو او چاودنو کې ټپیان شوی. تفصیل په دې راپور کې وره.
فاطمه د کابل په ویدیس کې د میسان فاطمه په کاچ ښوونیز مرکز برید کې ټپي شوې او په ایمرجنسی روغتون کې تر درملنې لاندې وه. نوموړې چې د دغه مرکز زده کوونکې وه، ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د بدن په ډېره برخه ټپي شوې وه.
زه یو له هغه ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روغتون ته بیول شوی و. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې، او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه، او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و، او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې تره ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یوړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ مرګ، بریدونه او چاودنې کېږي. بې وزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې، چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي، وایي چې په 2022 کال کې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څنګه په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، چې په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې 1000 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کاش پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو، چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګ په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. بلور ته یو روسی چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشي، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړي.
مننه کور ودان. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا ښارګوټي چې د مالګې کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دې دا خبرداري هم ورکړ چې دا جګړې هغه سخت مرحله ده، خو هنا ملیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیشي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي نن ویل چې بلاروس شاید د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسي پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د بریټ په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځان ځای پر ځای کړي او هلته څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیه او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ماسکو شای له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوې برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي، خو پولشچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي، خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه د خپل دې ګاونډي له لوري یوازې سخت بیانونه اوري دلیتی نور تحرک نه دی لیدله.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړې چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. انډیپندنت وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل کمنچول دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیمه ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ وبریدونکو ته زور ورکړی دی چې تر ډیره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپانه د جنوري په نومړی نیټه د طالبانو د تلاشي پر پوسټا یو بریټ ته اشاره کړې چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لوختی و. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنی پر یو هوټل هم د بریټ پړه منلې و. له لندن بلې خبرېدونکې ورسپانه شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري، بیا په کابل کې د پنځشنبه د ورځې بریټ په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی بریټ غني او زیاته کړې ده چې دا بریټ د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلې دی. ورسپانه په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندې. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبرېدونکي وی آنلاین ویبپاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي اراده وي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستۍ او پرله پسې بریدونو ته چې د ډیرو پړیو د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستې اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه خزي له خپل اساسي حقوقو به برخه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکته لاسه کړي، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه خزي له خپل اساسي حقوقو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حق به برخه کړي دي. د سازمان د پنځم پورس په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان له خوا د خزو پر وړاندې د سخت دریسو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقوقو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپنا، روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې خزو ته د قضا یا هم ملکی برخه په ګډون خزو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې ترڅنګ خزې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې خزې یوازې له کوره هم نشي و تعالی. د بشری حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټول خزې حتی په ټلویزیون کې هم خزینه خبريالانې مخ پټولو ته اړ کړی دی. دا هم زیاته کړي چې طالبانو د لاریون کوونکو خزو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلی زور زیاتای څخه کار اخیستی. لاریون کوونکو انجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانی کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشری حقوقو د څار د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون انه دی، خو د لې خو په خوای دی خزو دی اقونه د نقص پاړه ویلی وو چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان خزې وایي دا ښکاری چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره او بل موخه نه درلود. د پوانتون استاد محموده تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتاک سره د خزینو د پر ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د خزو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او دا غوې د پرای کوله. په هر صورت دغه مشکلات دي چې د خزو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات خزو ځپلې دي بلکې د خزو کورنۍ ته ټول نه ستاده دغه هغه zarar ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر OCHA په خپل ټویټر پانه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د خزو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خود خزو د حقوقو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د خزو د حقوقو د ښکارا سرغړاونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعال ترنم سعیدی د طالبانو لخوا پر خزو د لګیدلې بندیزونو په اړه ازادي ریډیو ته وویل خزي ورځ تر ورځ له خپل حقوقو بې برخې کیږي او په تیاره او په بې برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تا تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
دوی د خزر ټول انسانی مدنی او د ژوند کولو حقونه تر پخو لاندې کړي او افغانستاني پیوداسي تو سخ بدل کړي چې خلک په اسانی پکې سان شیخ استلې زه خوشینیم چې دغه ټول کرونو پر وړاندې یوازې گزارشونه جوړي نور چپ چپتیا ده هیڅ کوم اقدام نشته موږ یو چې د طالبانو د کرونو په اړه جدي اقدام وشي او طالبان له افغانستانه وویستل شي
طالبان را از افغانستان بیرون کنن
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلې دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي
د بشري حقوقو د څار سازمان د 2023 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو جبري ورکولو لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي تفصیل به په دې راپور کې وره
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2023 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخوانی حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړی دي د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلق د داعش ډلې د خراسان څنګ د غړیتوب په تور په سرایي محکمه کې اعدام کړی دي د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې چې د پنځمبه په ورځ پور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2023 کال د اگست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوې چې د 2023 کال له اگست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوې دي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي شکنجه کړي او وژلي دي په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله بویتلم د پښو نوکانې راته وویستل په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی د ملا مرۍ مې توري شوي دي د زنګانه سترګه مې بې ځایه شوې وه اوس هم سم په لاره نشم تلی یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم د څارنې په وخت کې یې ډېر ووهلم زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل که نه اوس به ختم وم
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور دغه پخوانی عسکر د اعدام او د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28مه د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه د بشري حقوقو د څار سازمان د روان کال د غبرګولې په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو پیدا مولو او نادرکه کولو تورن کړي دي
اوس به مور شو ستاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم محمد خان د سهلمند د سنگند ولسوالی څخه د سرپاجه کیم نو ورور از مرد شپږ میاشتو ماشونه را کړی دی په خاص په تزرې زمرد د کال و سره شپږ ډیر زره نه پد شپږ ډیر زره کې زمرد هم ورور اتل زره را کړی دی اتل زره پاته دی نو زه په دواړو په خپل مایو به مو ورور د لوړو مقامات سره نړیوالو سم دا خوښ دی چې لازمرد مایبین ماشونه را کې یخ دی و ورز د خواري د زندګی نه یو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې زمرد غوړه سیږي وخت سلام په استرای
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنېښته کیږي د خبرو کار له ماشه ولر جنېښته کیږي د لوړ پور چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر ټولو د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې کیفیت ورکړي و سلام
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو اړیدونکو کارکوونکو ته. نو میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. زموږ د یوازنۍ غوښتنه دا طالبان د مشرانو سره چې د ښځو مکتبو ته د اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته په هر بخش کې مزایتیا لرو، هغه که معلمي، هغه که ډاکټري، هغه که د پولیسو په ترم کې، په هر بخش کې مزایتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې همدې ته ډېر متوجه اوسي، د زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیوال هم ګوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډېره مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې د څه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خوب د دې خبرونې د پیلیدونو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روستي او مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د تاشق خراسان څنګه یې وروستۍ انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګې ونیل ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو ښځې په غیر دولتي ادارو کې لږ کار راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر اسلامي او غیر اخلاقي عمل ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه غیر اسلامي او اسلامي قانونونو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون خپل ماشوم زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په موخه مظاهره کړې وه. د بورا په ښار کې د زچن د مس کان یو چینی شرکت ته په قرارداد نیولی دی. دغه کان په سلګونو کارګرانو په دغه مظاهرو ګډون کړی و او له چینی شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستور د استرالیا د کرکټ بورډ د هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی دی چې د دوی سره لوبې لغوه کړي دي. ارشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلې او په زغرد متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي له افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره خبر وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډاوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاءو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه مادې کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازه چې کچل وړوي، په همغه اندازه د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هر 15 یانو کې نږدې 2 تنه د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لوی خاروندو کې چې فزیکی فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیر نشته. پوښتنه دا ده چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغه ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې لتاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. لمړی خو ستاسو د رادیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه که مونږ خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کلسترول څه شی دي، البته کلسترول دا د وینې د انسان لپاره یو مهم غذایي مواد دي چې د انسان وجود د نورمال فعالیت لپاره ورته اړتیا لري البته، خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي د انسان لپاره مضر هم ثابت کېدای شي. ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو لپاره مهم او اړین دي. البته مختلف نوع لري، خو موږ باید اوریدونکو د پوهې لپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کو. یو دا نوع کولیسټرول دی چې هغه د وجود لپاره ډېر زیات مفید دي، او د هغه کمښت دا هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کولی شي، او ځینې کولیسټرول چې دي هغه د وجود لپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود لپاره مهمه ده، ولکه زیات شي هغه د زړه او د رګونو ناروغۍ رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغۍ رامنځته کوي.
خا ډاکټر صاحب، دغه دوا ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول ګټور دي د بدن لپاره او بل ډول چې زیاتېږي نارمل ډول یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري، مازیاتوالې وجود ستونزې زیږوي، راځي په دې خبرې وکړو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي لهغونه تولیدي.
بالکل، د کولیسټرول منابع چې دا عموما دوه منابع دي. یو خپل بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون داخلي غذایی موادو په شکل باندې او انسان خوري او بیا په کولمو کې هغه جذبېږي. یو خپل داخلي منابع دي چې تلته وجود خپل جوړوي، چې هغه مهم ارګان چې دا اوس وخت دا هغه جګر د البته جګر جوړوي. نو یو اندازه کولیسټرول چې دی هغه د غذایي لارې غذایي مواد لارې اخیستل کیږي، او بعض مواد چې دی بعض اندازه د کولیسټرول هغه خپل ځیګر جوړوي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه کولیسټرول مواد له دوه سرچینو جوړیږي، تاسو ډیر ښه تشریح کړئ چې یو دیوې ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري او بل اوتومات په خپل د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمان د بدن اړتیا ده ورته چې ځیګر دغه مواد تولیدوي. کوم ډول مثلا خطرناک ثابت دل شي؟ آیا د بدن د نن تولیدونکو کلسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي، او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کلسترول تولیدوي، د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناک بللی شو؟
بالکل، ځینې غذایی مواد دي چې هغه خپل داسې کلسترول لري چې هغه موږ په عموما مشبو شهني مواد وایو. کنه چې هغه مشبو دي نو هغه وجود ته مضر دي نسبتا هغه شهني مواد چې هغه غیر مشبو دي. نو که چېرته دغه مشبو شهني مواد سره زیات اخلي، نو د هغې جذب د وینې د مضرو کلسترولو د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي. خپله همدغه مضر کولیسټرول چې دی البته زیاتوالی کېدای شي خپله د ځیګر په واسطه هم زیات تولید کړي. یعنې دا دقیق نه ده چې هم کېدای شي هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابت شي، او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي، یا مثلا په ارثي شکل باندې ځیګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کولیسټرول چې مضر دی هغه زیات جوړوي، هغه هم مضر ثابت کېدای شي. او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې ځیګر زیات کولیسټرول جوړوي، مثلا شکر ده، یا د جاغور ناروغۍ دي، یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي، یا د ځیګر ځینې ناروغۍ دي. په داسې حالاتو کې په وجود کې زیات مضر کولیسټرول جوړېږي. نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي، هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منابع.
بله ډاکټر صاحب، زه چې سټډیو ته راتلم ځینې مقاله مې ولوستلې همدغه د کولیسټرول په اړه باندې، په افغانستان کې هم دغه پیښې بيخي زیاتې دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده ترې کوي، یو ډول مشبو دي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبري وکړو چې په ساده الفاظ وایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي؟ خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکو. مهرباني، ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه ونی کې اله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې کوم.
ډیر مننه نظر ملوال صاحب، ستړي مشي، زموږ خبرونه مو حتمان تعقیب کړي دا مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لري او کومه پوښتنه؟
نو دا نن کومه موضوع شه ده، دا ډیره دلچسپه او معلوماتي ده، په دې چې ډاکټر صاحب کې دا ډیر معلومات ورکړي. خو ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنه دي. لاند ډول باندې یو پښتنه دا د هر هغه څوک چې د کلسترول مثلا یا جوینو غړوالی کې د یي مثلا د شغوخه خریش په غوخه کې مثال لغړی یا مثلا شله یا واز غداس باز شیان ډیر استعمالي بیا که فکر مې هغه دې سړی هغه وجود هم ډیر غټ شي په تاګراته کې مرته مشکلې ستونزې نو د دې کې یو پښتنه مدا ده چې په دې کې باید څه کول پکار دی ورته او بل پښتنه مدا ده چې په دې کیسه ناروغي کې کچیرته یو شلای فزیکی پالیت وکي یا مثلا ورزش وکي سپورت وکي دا څومره ګټه لري او بختیا سي دی ولري هغه څومره د دې لپاره مثبت الخونه لري دا یو پښتنه مې ونور وخت راکول نه ونړی مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه زرملوال سپ چاړي کومونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ په وصل دی په دې له چاړي کې وصل شي غاګي و ورستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
خیر السلام علیکم عبدالرحمن منګرالنه
خیر عبدالرحمن رو ستړي مشي تاسو د خبرونه پاره څه وایي
زه هو ډاکټر سنو دادا په خنګ شي نورمال یا نه سمره دی کنه نورمال لري ویني غوړ سمره ده او کوم خورا کونه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ یعنی کوم خورا کونه سره ټیټیږي ا سید ورداش مثال هو یو اندازا دلته مثال بازي امکانات دي د ورداش بازي ني سره کوم یعنی سره ورداشو کې چې ورداش سره کم شي او خورا کونه سره څنګه چلې ا باز د وای نه مثال شي سره د وای وخت ټیټیږي بیا سم د وای بن کې بیا روسه جيږي یعنی سره سو کې چې نورمال پاتې شي
ډیر مننه عبدالرحمن رور سلامت او سې کورمو ودان چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړي دا به ورسته له ډاکټر صاحب نو پوښتو ډاکټر صاحب راځي چې اول د اوریدونکو پوښتنې جواب کو بیا به نور پوښتنې هم شته بحث به ادامه ورکو زرملوال سې باندې کني ولې وا اول د غوخو د غوړو غوخو د خوراک پاړه پوښتنه درلودله او بلې فکر کوم دا پښتنه درلود چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري
بالکل درملوال څه ډېر ښه پښتنه وکړي اول پښتنه دا و چې د بین غوړ په خلکو کې چې هغه د غوخي حیوانات او غوخي خوري مثلا غوخي خوري او د سر یو ځای د غواز به مور سره خوري دا څه کسان چې بین غوړ لري باید څه کول پکار دي نو د دې پوښتنې د جواب لپاره لمړی باید راځو چې مخکې پوښتنه ته چې دا مشبو غوړ په کومو غذایی موادو کې زیات دي نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه جواب شي عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشأ ولري مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او د واز دي دا عموما ټول مشبو غوړ لري مثلا د وړ مال غوښه کړي غټ مال غوښه دا اکثره اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبوه دي دا د وجود لپاره ډیر مضر دي اندرنګ ځینې هغه چې وخت چې هغه نسبتا دی هغه غوړ غیر مشبوه دي او ضرر کم ده هغه مثلا د چرګ غوخه چې هغه پینه غوخه ورته ویل شي یا هم د مایه غوخه چې هغه غیر مشبوه غوړ لري البته مضر نه کیدلی اندرنګ شیدې چې دی هغه غیر مشبوه غوړ لري هغه مضر نه کیدلی مزر ندی وندزه خپل ټول هغه چې دی دا وچه میوه مثلا کوم البته چربی لري خو دا چربی ټول اکثریت د دې مشبو شحمی مواد لري البته غیر مشبو دي او انسان لپاره کوم ضرر نه لري په غوړیو کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشول لري مثلا د جوارو وي یا د مونپلي وي یا د خپل پرست دی دا نباتي منشئ چې لري د ټول اکثریت غیر مشبوه غوړي دی او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري او هغه غوړي چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثر د موجود وجود لپاره ضرر ثابت کېږي چې اوس راځو د ورور د پښتنه ته چې هغه ویل چې د غواز دی بالکل هغه خلک چې د وین غوړ لري وزن زیات وي یا د زړه د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدا د دیواز د خوړلو د حیواني غوښو سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازد موجوده وي باید د دې شنه زیات پرېز وکړي دوه پښتنه دي چې فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر ډېر کم وي فزیکی فعالیت په اړه باندې پښتنه کوله بالکل د وینې د غړو یو تدوی پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت ده چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي. البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سړی فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غړې راښکته شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي. دغه وینې غړ چې دي دا د انرژي او منبع ده، نو که سړی دا کم واخلي او مصرف زیات کړي نو وینې غړ په وینه کې ښکته راځي. نو مثلا ښه تیزه پیادروي چې دا 150 دقیقو لپاره که سړی یو هفته کې وکړي دا کفایت کوي، او یا هم منډه وهل تیز فزیکي فعالیت چې د هغه سړی د 15 دقیقو لپاره هم په هفته کې وکړي، البته د په وینو په غوړو په کموالي کې زیات کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن ورور ښه مهرباني.
بالکل بالکل عبدالرحمن ورور پوښتنه ترې راځم. عبدالرحمن ورورم دا پوښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي. هغه مخکې ما ذکر کړه که چېرته په خوراکونو کې داسې چربي موجود وي، شهم موجود وي چې هغه حیواني منبع لري، نو دا زیات لوړیږي په زیات اندازه باندې اخیستل کېږي. نو دا لوړیږي که چېرته په هغه خوراکونو کې چې ترکاري باب وي، میوې وي، یا پروټیني مواد وي لکه لوبیا او نخود، دا شوینه زیات وي، نو په دې کې چربي کمه ده او د دې کې د وینې د غړو لوړوالی چانس کم ده. یا مثلا ما وویل کې خلک چې شودې اخلي مثلا د وینې غړو کې داسې زیات غړ نه شي، ولیکې خپل قیماق خوري، مسکه خوري، یعنی غوړ خوري، نو وینې چربي لوړیږي ورسره. یا په غوړیو کې ما وویل چې داسې غوړې استفاد کړي چې هغه تیل په بڼه باندې وي، نو د وینې غړو لوړوالی چانس کم ده. بل پوښتنه دا و چې کوم ورزش، نو ورزش په باره کې موضوع لري چې تیز ورزش لکه لمبا ده یا فرض کا منډه وهل د کچې ته پیځاوي د کوله پر پخته کې وسی کفایت کوي، او یا هیڅ ورزش لکه پیادروي چې د 150 د کوله پر باید پخته کې سره هغه چې کدي البته زیات کیږي، او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري، یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کی، نو دا ډیره بهتره ده. ولیکې چې ته سړي وزن نورمال وي، هدا کل دومره ورزش کفایت کوي. بل یو مهمه پوښتنه چې عبد الرحمن ورو وکړه، هغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره خطر شي، د دې دوا کته کې بیا تر پورته کیږي، نو سړی باید تو کی. موږ هغه مشکل هم دا ده چې موږ کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو، او دا مهم ته کیږي په دې باندې د ورسته سره وږي او تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید موږ تداوی شروع کړو. او دا عبد الرحمن ورو تداوی مچ دا تداوی داسې نه ده چې یو ځل د ابي امراض تداوی ده، مثلا 15 ورځې او ورځې او میاشت دی میاشت یو ځل چې د وینې غړ ته وی شروع کیږي بیا درته قطع کول نشته، دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حمله او قوت راکم کی. نو کوم دي خطر باندې موږ توصیه دا ده چې اول د وینې د غړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي. هر کس باید توصیه نشي، او که توصیه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي، باید تر ډیر وخت پورې توصیه شي تر څو چې وینې وړ په اندازه وګخته وي، او د وینې درګونو حمله او قوت دي اختلافات چې کوم دي غمراس چې دي وینې په رګونو د زړه د وژنې رامنځته کیږي هغه کم شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه. راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په واتس اپ کې منتظر پات شو. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه جوړ کوشیر لګین صاحب ته او ډاکټر صاحب ته زلمی ولاد ابلید زبلغند ابو صالح خبري کوم.
خا زبلای سه مهرباني وکي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. کچیرته ډاکټر صاحب یو کس د وینې غړ ولري، هيا هغه کس یو بل کس ته وینې ورکولای شي کیا؟ یعنی کچیرته وینې ورکې مشکل خو بنه ورته رسیږي، او بل ترکاری او سبزیجات د کچیرته د څوک د وینې غړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته ضرر رسوي؟ ډیره مننه.
سلامات اوسئ. کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمي اوریدونکو اړیکه نیولې و. پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحب. دلته په فیسبوک کې هم ګڼ اوریدونکو پښتنه پریخي. راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنه باندې تم شو د ځوابونه ورکو. د زابلوا د زابلي صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غړ ولري، آیا بل کاست یا ناروغ ته وینې ورکولې سی او کنه، او د ترکاری او د ګټ پاره باندې هم پښتنه مې ربانی.
بالکل زابلي صاحب پښتنه د وینې غړ کڅو کولري وینې ورکولې سی. بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه ده، یا کومنتان د چې بل چاته ضرر ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې ویني غوړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه دین استفاده وکي، او دا کوم ضرر نه رامنځته کوي د چا لپاره ویني ورکوي شي. بل مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې، مخکې ما دا خبره وکړه چې هغه خلک چې وینې غوړ لري باید په خپل غذایي رژیم کې ترکاریجات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګه میوه ور اضافه کړي، ځکه دغه ټول داسې فایبر لري، یعنی بقایاجات زیات لري، او خپل فایبر چې دی د وینې کولیسټرول چې دی د ځان سره د جذب کې مخنیوي کوي. نو البته زیات باید با استفاده کړي که څوک وینې غوړ لري، چې څو د وینې د کولیسټرول په غذایي مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وشي او په وینې کې راښکته شي.
او نو کله چې د سبزی او بحث کې ډاکټر صاحب، نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو ګټور نمونه واخلو، مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي، مثلا ل کچالو ل پیازو ل ګندنی نیولې تر ډیرو شانو باندې سلسترګي لګيږي، کله نا کله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي، فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن خنوي، خصوصا کچالو یا مثلا بعضی نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی، کومې مثلا ډیره ګټورې دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستوویل چې داسې مشخصه سبزی یا ترکاری باب داسې هغه دی چې فرض کړه دغه زیاتې فایده کوي دی کم فایده کوي، خو ټول سبزیجات چې دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي، دا خپله بقایاجات لري، فایبر لري، هر سبزی یو اندازه فایبر لري، مثلا که تاسو وایئ پالک واخلئ، که تاسو ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرم او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایاجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوی کولای شي. بل عموم ټول سبزیجات همدارنګه که میوه‌جات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګه کله خپل فایبر دي لري، نو ټول فایبر لري او فایبر دي اندازه د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي. بل هم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې، کده د پښتنه ما ځان سره لیکلی و امدل ته بيو کم زکه چې وز د خوراکي مواد یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کرن اکر زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالټه ده، که هغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دي، مثلا هغه ځان سره فش اغ لري، خوږوالی لري یا هم قند لري، د غوړ سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولای شي په ډاډه ډول؟
بل عموم د میوجاتو کم شکر سره هغه وجود د پر ډیر نظر نه ده، همدارنګ هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري دغه شکر ډیر په هیڅ په شکل باندې جذبېږي، د وجود د پر ضرر نه رسي. لکه مته ستو ویل مثلا کې کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولې هغه شکر د وجود د پر ډیر مضر نه ده، شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي. ولکه یو شخص د سیب جوس وباسي، نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډیر ور جذبېږي، هغه مضر دی هغه د پر. نو بل کوم ټول میوه چې دی هغه په وینې په کولیسټرول کمولو کې فائدہ رسوي، فائدہ رسوي. همدارنګه ځینې میوه‌جات کې دی چې هغه شکر ناروغان ډیر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصا انګور شو یا مثلا کیله شو یا خربوزه شو، ولې بل کوم لکه مالټا او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همدا چې نور میوجات کوي چې خطو غوڼه استفاده کوي، یو شکر به نړیږي ورسره د وینې ورده مو سره کم.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودان راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلی وای، نه خې نخانی چې د چموږ پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه دار کړی چې زما وینه غوړه شوی؟
د ډیره خپ پښتنه کړی دا کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغي لپاره مختلف اعراض لري، او داسې فکر کوي چې دا اعراض به ورتواله ولري، دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنه وی ډیر زی وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي، او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجنه نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لړواله، یعنی زده وخت کې لړواله کوم خاص اعراض نه ورګي. زین خلک داسې وای چې سر می گنگستان او کدی سیس ما د وینې غول وړي دا البته د گنگسواله د وینې غول سره هیڅ ربط نه لري عموما د وینې کې چې غول ول راځي هغه اکثر په سکرینینګ باندې یا ډاکټر څخه معاینات توصیه کوي په معاینات کې عموما غټ راځي لول راځي نو هغه تشخیصيږي او یا هم زین ماشومان چې هغه په ارسي شکل باندې کوم مشکلات ولري هغه زین حالات سره مراجعه کوي مثلا د غوی د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړل لوړواله خي یا همدارنګه زین خلک چې هغه د زړه ورګونو ناروغي ولري هغه ته کبیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي هغه کې لوړ راځي نو موږ بل مو ګورو د وینې غوړوال لوړوال لکه بل کوم خاص اراض نه ورکی بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي ترڅو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي ځکه یو خلاصه توګه کته سو وخت لري زبرته وایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دی یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې
دغه پوښتنه ډیره زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه دا فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوی وي او دغه مشکلات دی وجنې او بیا بار بار خپل وینې غوړ چې کینې زه یو مشته مشته دغه به چې کړی نورمال به بیا به چې کی نو دله پر زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي عموما کچرتہ څوک فاميلي تاریخچه د وینې غوړ ونلري خصن د سه چاغه په مشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ونلري خپل فاميلي کې مخکې د وخت نه لکه عموما 15 کال ورسته د لهم له اکثر لازم کې چې ته مخکې د وخت ناراضي نو دا مطلب دا دی چې د شي دا یو خطرې فاکتور دی ویني لوړ غړوالې ولري نو کدا ونلري عموما په مشموله کې اول د نه کلن تر ول فکلنې پور یو ځل دی غول چی کیږي او بیا عموما په ول فکلنې کې ول فکلنې نو وخت تر یو شکلنې پورې په دغه عمر کې دوباره چی کیږي نو د شلکلنې رمخ کې البته د وزل د وینې غوړ چې کول مهم دي کچرته نورمال راځي یو ځل بعد نه کلنې نو وخت تر یو لسکلنې دی ولسکلنې په وخت نه کلنې یو لسکلنې تر منځ بیا یو ځل دریم ځل د ولسکلنې یو شکلنې تر منځ بیا چې کړی شي د نو ورسته کله چې یو سړی کتل ته چې کړی وي خو ډیر خو او کدی وخت نه چې کړی وي شلکلو نو ورسته سړی راځي شلکلو نو پورته لومړی ځل بعد هر څوک چې یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دی کچرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطرې فاکتورونه ون لري لکه مخکې ما چې ویل د وینې ورګونو لپاره خطرې فاکتورونه هغه چاغي ده سیګریټ سکل دي یا فشار ده یا فاميلي تاریخ ده یا شکر ده کدا ون لري دوباره تر 15 کال پورې کچته نارینه وی ضرورت نشته او کچته زنانه وی تر 15 کال پورې حتی ضرورت دی خلکو ته نشته نو که په شل 15 کال نه کې او چا چکل ضرورت نشته چې لس کال وینده کې دی چک کی نو خاص پیشنهادات د دې چې باید د کلنۍ کې د دوباره خپل چې البته که څوک خطرې فاکتور نه ولري مثلا شکر ولري مثلا یا لوړ فشار ولري یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي مثلا د کلنۍ مخکې لاس ورکړي بیا کوي چې د کلنۍ کې د دوباره خپل چې او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کال پسې چې کړه خلک خطرې فاکتور نه لري او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کی یو کال بعد چې کی یو کال یا دوه کال بعد چې کی یعنی دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري او که تداوی شروع کیږي البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې په ساغه مریضان اول وخت را وړو او بیا هته هم داسې فاصله وکړو هته چې ریشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چیکو نو او حتی خزه مونږ خويند ډېر زیات موټر دي چې خپې مې سوځي یا فرسکا سر مې ګنګستا زه غواړم ویني غواړم چې کوم ونځي درې مېشتې شپږ مېشتې مخکې به چې کړې وي نو که چېرته خويندې اکثر یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګریټو تاریخ څه فرق ونه لري نو تاسو په مثال خلنې پورې هیڅ د دې چې کولو ضرورت نشته ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقه کې ورته جواب راکې هغه کسان چې کلسترول لري د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي یا په خې درد کې یا مثلا وزن زیات دی ګرځیدای نسی نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقه کې مهرباني
اوله چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده نو کچې ته یو څوک منظم فزیکی تمرین نسی کولای ځای په ځای تمرین هم بهتره ده چې یو څوک منډه نشي وای په ځای په ځای پیدروي وکړي یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کړي. دې ناروغان لپاره مهم شی دا ده چې د خپل انرژي کم واخلي، غذایی احتیاط باید ډېر وکړي، سبزیجات او میوه‌جات استفاده کړي او چرب مواد کم واخلي، او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطري فاکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغان ته چې هغه د وینې لوړ غلول لري موږ ورته درملنه هم تدوی هم شروع کړو.
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. ل خپل میلما متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه.
فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے.